رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو شبه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
دینی عالمانو په افغانستان کې فتوا صادره کړې ده او جګړه یې له دینی اړخه ناروا او غیر مشروع بللې ده. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو دپاره د کاندیدانو د نومونو لیکل شروع شوي دي. په پاریس کې پولیسو د مهاجرو هغه کم تړلی دی چې اکثریت پکې افغانان اوسېدل، او برتانیا غواړي چې د دهشتګرۍ کړنلاره بدله کړي.
د خپرونې اوریدو ته ستړي مشئ. نن د دوشنبې ورځ د جوزا د میاشتې 14مه د 2013 کال د جون د میاشتې له 4مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د بغلان کوچیان ګواښ کوي چې که دوی ته د تذکرو د ویشلو سیارې ډلې ونه ګمارل شي، دوی به مظاهرې وکړي.
رئیس جمهور ماته دا امر راکړی دی، دغه یې امر راکړی دی چې کوچیانو ته دې تذکره دې ورکړل شي، اوغو دې ګرځي او خپل حق دې واخلي په لمدغش کې اوس یې نه راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د بغلان د غوري سمنټو د فابریکې سره قرارداد فسخه کړی دی.
ظرفیت د نشتون له وجې نه ستونزې را بلاړېږي چې بیا تعلل هم رامنځته کېږي د قراردادونو په پروسه کې.
اشتالې په ننګرهار کې د نجونو مکتبونو باندې د حملو اخطار ورکړی، په دې اړه درته مرکه لرو. درنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. دینی عالمانو په یوې فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه له دینی اړخه ناروا او غیر مشروع بلله، او د جګړې د دواړو خواونه یې وغوښتل چې جګړه دې ودروي. یو دینی عالم غفران الله په دې حقله داسې ویلی دی:
په اسلام کې انتحار او انفجار هیڅ ډول شرعي اساس نه لري، نو په همدې دلیل ټول تر سره کیدونکي ځانمرګي بریدونه، ترور، لارش کول، ویره اچونه او په قطعي توګه حرام دي. تر سره کول، تمویلول او ورسره مرسته کول یې ناروا او غیر شرعي دي.
د دینی عالمانو په دغه فتوا کې راغلي چې روانه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري، او همدې جګړې د بارانیانو مداخلې ته زمینه برابره کړې ده. په دې هکله بشپړ رپورټ د خبرونو نه وروسته اوري. همداشان د کابل پولیسو ویلي دي چې د دینی عالمانو د غونډې سره نږدې په ځانمرګي برید کې 9 تنه وژل شوي او 9 کسه ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي دي ځانمرګي برید کوونکي غوښتل چې ځان د دینی عالمانو خیمې ته ورسوي، خو پولیسو یې مخه نیولې ده. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس او شپږ عام خلک دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغه برید د کولو ادعا نه ده کړې. په قندهار کې یو دینی عالم او د موی مبارک د جامع جماعت خطیب په یو غلچکی برید کې وژل شوی دی. مولوی عبدالحق اخونزاده د جامع جماعت نه د ماسپخین تر منځه محل روسته کور ته روانو چې نامعلوم وسلوالو ور باندې برید وکړ او وی واژه. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د قندهار د سرپوزي د زندان نه یو شمیر زندانیان خوشی شوی دی. چارواکي وایي د زندان آزاد شوي بندیان 115 تنه دي چې 15 یې کوچنیان دي او ټول په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په خاطر زنداني شوي وو. د قندهار د استیناف د سرنوالۍ رئیس عبدالرحمن کوشان ویلي دي چې د خوشي شوو زندانیانو تر څنګ د 40 نورو بندیانو د بند موده هم د ثور د اتمې په مناسبت د جمهور رئیس د خاص فرمان له مخې کمه شوي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو لیکل شروع شوې دي. انتخابات د جولای د میاشتې په 15مه کېږي. په مطبوعاتو کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې ښایي انتخابات وځنډېږي، ځکه محکمې د انتخاباتو کمیسیون ته امر کړی و چې یوازې د هغو کاندیدانو کاغذونه به مني چې خپله رایه په ډاګه کړي. خود پاکستان قاضی القضات دا حکم لغوه کړ او کمیسیون ته امر وکړ چې د کاندیدانو اسناد واخلي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو حکومت 15 کاله پوره کوي او په واک کې پاتې کیږي. په پخوانیو ټولو حکومتونو یا پاوز کودتا کړي او یا هم د سیاسي جنجالونو په خاطر پارلمان منحل شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د فرانسې په پایتخت پاریس کې پولیسو د مهاجرو یو کم چې اکثریت پکې افغانان اوسېدل نن رنګ کړی دی. پولیسو ویلي دي چې کمپ یې نن رنګ کړ او ټول مهاجر یې د پاریس یوې بلې سیمې ته وړي دي. هغوی کولی شي چې په فرانسې کې د پاتې کېدو دپاره پناه وغواړي او خپل اسناد مقاماتو ته وسپاري. په دې کمپ کې وخت ناوخته د مهاجرو ترمنځ اخوډب کېده او څه موده مخکې دوه مهاجر په اوبو کې هم ډوب شول. چارواکي مجبور شول چې دغه کمپ وتړي. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د سار د ادارې رئیس د ایران نغښتي دي چې د خپل اتومي فعالیتونو په حق لدی په خپل وخت او تازه معلومات د هغوی سره شریک کړي. د خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکا امانو ویلي دي چې په خپل وخت او تازه معلوماتو شریکول به د ایران سره د اتومي موافقې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. که څه هم چې امریکا تیره میاشت دې موافقې نه ووتله او په ایران یې تور ولګاوه چې په موافقې سم عمل نه کوي، خو اروپایي هیوادونو بیا ټینګار کړی دی چې په موافقې کې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي ادارې ویلي دي چې ایران لا هم په هماغه اندازې یورانیم غنی کوي چې په موافقې کې ورته اجازه ورکړل شوې. خو دې ادارې ویلي دي چې ایران د تفتیش په موضوع کې چټک نه دی. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. برتانیا غواړي چې د دهشتګرۍ ضد تګلاره بدله کړي. د نوو تغییراتو له مخې به د کورنۍ امنیت ادارې د مشکوک کسانو په حق له معلومات د نورو حکومتي او سیمه ییزو ادارو سره شریکوي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد واجد نن وویل چې په 2018 کال کې په برتانیا کې د تروریستي بریدونو نه موږ داس د کړې دي چې حساس معلومات باید د ټولو اړوندو ادارو سره شریک شي. خاغلی واجد ویلی دي چې د دې معلوماتو په واسطه به چارواکي وکړي شي چې سخت دریزه کسان دې ته پرې نږدي چې د پټېدو خوندي ځایونه ولري. د ناټو غړو هیوادونو د بالتیک په سیمه کې ستر نظامي تمرینات پیل کړي دي. د عملیاتو مشري امریکا کوي. د خبر تفصیل نشناوبه آشنا لولي.
په دې نظامی عملیاتو کې د ناټو د 19 غړو هیوادونو 8000 عسكر برخه لري. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندانې ویلي دي چې دا نظامی عملیات سایبر سټرایک 8000 نومیږي او د همدې میاشتې تر 15 به رواني. د نظامی تمریناتو هدف د سیمې د هیوادونو سره د ناټو د ژمنتیا او همکارۍ ښکاره کول دي، ځکه چې د پولانډ په شمول یو شمېر هیوادونه د روسیې نظامی فعالیتونو اندېښمن کړي دي. ناټو په پولانډ کې 6000 عسكر ځای پر ځای کړي، خو په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندانې ویل دي چې دا تمرینات د روسیې د پارونې لپاره نه کیږي. نو شباشنا، امریکا غک، واشنگتن.
د آشنا رادیو درن اوریدونکو، په اخره کې یو خبر لرو. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست 1500 ورځې پوره شوې دي. خاغلی ټرمپ دا ورځ منځرې ده او ویلي دي اکثره خلک په دې عقیده دي چې د امریکا هیڅ یو جمهور رئیس په 1500 ورځو کې دومره کارونه نه دي کړي لکه د چې کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپلو کامیابیو کې د مالیه کمول، د امریکا پوځي پرمختګ، د غیر قانوني مهاجرت او جرمونو کمیدل، په سرحدونو کې د امنیتي تدابیر زیاتېدل او د اقتصاد په برخه کې پر مختګونه یاد کړی دي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعی د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د بغلان د غوري سیمټو د فابریکې سره یې قرارداد فسخه کړی دی. دا چې ولې دلیل لږ وروسته په رپورټ کې اوري. په کابل کې راټول شوو شاوخوا 2000 دینی علماو د یو متفق فتوا له لارې روانه جګړه له دینی اړخه ناروا او غیر مشروع وبلله. د همدې ناستې په پای کې غونډې ته نږدې یو ځانمرګ برید هم وشو. نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریال لیمینیازۍ په رپورټ کې اورو.
په کابل کې اوشمیر دینی علما چې نن د دوشنبه په ورځ د پولیټکنیک په هانتون پانګړ کې د لوی جرګې په خیمه کې سره راټول شوي وو، یو متفقه په شرعي نصوص ولاړه فتوا صادره کړه. په دغه فتوا کې د طالبانو انتحاري حمله او انفجارونه له دین سره په ټکر کې وبلل. د دینی علماو په دغه فتوا کې راغلي و چې روانه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبق نه لري او همدې جګړې د بهرنیو مداخلې ته زمینه برابره کړې ده. د دغه فتوا پښتو قرات د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوی غفران الله کاوه. هغه په یوه برخه کې وویل،
په اسلام کې انتحار او انفجار هیڅ ډول شرعي اساس نه لري، نو په همدې دلیل ټول ترسره کیدونکي ځانمرګي بریدونه، ترور، لارې شکول، ویره اچونه او په قطعي توګه حرام دي. ترسره کول، تمویلول او ورسره مرسته کول یې ناروا او غیر شرعي دي.
په فتوا کې دینی علما او وسلوالو طالبانو غوښتي چې سوله دې وکړي. فتوا کې راغلي د جګړې دواړې غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کښېني او روان ناورین ته د پای ټکی کیږدي. د فتوا لومړي بند کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې په کچه تر ټولو ډېر اسلامي قانون دی او په وړاندې وسلواله مبارزه او د جهاد تر نوم لاندې کړنې هیڅ راز شرعي جواز نه لري. دا فتوا چې اوږد متن لري و اساسي ټکو کې رانغاړل شوې ده. د دینی علماو په دې ناسته کې د ژبنیو او قومي نفاق او تعصب خلاف خبره هم شوې او له دین سره یې په مغایرت کې بللې دي. فتوا له هغو افرادو، بنسټونو، ډلو او هیوادونو چې په افغانستان کې دخیل دي او د جګړې د اوږدېدو سبب یې ګڼلې هم غوښتي چې د افغان وژنې او نفاق لامل نه شي. د سولې عالي شورا هم له دغې ناستې څخه هرکلی کوي او وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له هر فرصت او لارې څخه ګټه اخلي. د دغې شورا ویان سید احسان الله طاهري امریکا غږ ته په دې اړه وویل،
خو دا په دې معنا ده چې موږ اوسنیو شرایطو کې جګړه ختمېدلو لپاره د هر فرصت او هر طریق نه موږ استفاده کوو تر څو د افغانستان د خلکو ژغ ته چې هغه د سولې وړاندیز ده هغه ته موږ بشپړ قوت ورکو. او خوشبختانه چې نن د افغانستان د علما کرامو غونډه کې ډېر قوي، سریع او مستقیم فتوا هم صادر شو. فتوا خو مستقیما بېله شکه پر اساس د آیات او احادیث نبوی بوی او ډېر سریع او رخ صادر شو چې د افغانستان روان جګړې، روان وضعیت اسلامي بنسټ نه لري.
د دینی علماو دا کانفرنس نن د یوې ورځې لپاره په کابل کې د افغانستان د شته وضعیت په اړه د هیواد د علماو د متفقه فتوا تر نوم لاندې دایر شوی و. د افغانستان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره په وروستیو کې له دینی علماو سره ناستې زیاتې کړې دي. په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا علماو روانه جګړه ناروا بللې وه. خو له دې سره سره د علماو د نننۍ ناستې په پای کې د یادو دینی علماو په غونډه کې یو ځانمرګي بریدګر برید وکړ چې په پایله کې یو تن مړه او نه نور ټپیان شول. په پام کې ده چې د جولای په میاشت کې د اسلامي کانفرنس تر چتر لاندې د دینی علماو یوه بله ناسته هم د افغانستان د سولې لپاره دایر شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د بغلان د غوري سمچو د فابریکې سره قرارداد فسخه کړی دی. د دغه وزارت سرپرسته وایي زر به د دې پروژې قرارداد داوطلبۍ ته وړاندې شي. په دې هکله په موقع د اکرام شینواري رپورټ ده.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرسته میرمن نرګس نیهان وایي چې د افغانستان د اقتصادي عالي شورا د پریکړې له مخې د بغلان په ولایت کې د غوري د سیمنټو د فابریکې سره خپل قرارداد د دغې فابریکې خاوندانو لخوا دغه وزارت ته د شوو ژمنو د نه پوره کولو له بله پسخه کړی دی. په دغو ژمنو کې د فابریکې د درېمې برخې فعالول او په لومړي کلونو کې په فابریکه کې تر 1.25 میلیون ډالرو پورې پانګونه شامله ده. خو د میرمن نیهان د وینا له مخې د فابریکې خاوندانو یوازې خپلې 10% ژمنې پوره کړي دي.
تیره ورځ یو ځل بیا موږ خپل وړاندیز ورکړ او اقتصادي عالي شورا څو پریکړې وکړې. لومړی دا چې کومه پریکړه چې په 1995 کال کې د دې پروژې د فسخه کېدو په اړه شوې وه، دا پروژه فسخه شوې ده. دوهم د موقت ټیم د جوړولو لپاره چې پیسو ته اړتیا لرو تر څو موږ په موقت ډول د دې پروژې مسؤلیت واخلو. تر هغې چې موږ د داوطلبۍ په لور ځو او قرارداد ته وړاندې کوو، دا هم منظور شوی دی.
نږدې 10 کاله وړاندې د افغانستان پخواني جمهوري سمیت کرزي حکومت د افغان انویسټمنټ کمپنۍ سره د غوري د سیمنټو د تولید لپاره یو تړون لاسلیک کړی وو چې دغه کمپنۍ به دا فابریکه په نورو پانګوالو باندې وپلورله. اولم کال د افغانستان کابینې دغه فابریکې د خاوندانو سره د قرارداد پاسه کېدو پریکړه وکړه، خو هغه مهال دا پریکړه عملي نه شوه. د کانو پټرولیم د وزارت سرپرسته وایي چې د فابریکې مخکنیو خاوندانو چې د تړون له مخې په کارو د فابریکې د پلورلو وړاندې دغه وزارت ته خبر ورکړي، خبرې نه ورکړي چې د دواړو خواو ترمنځ د شوي تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي. د غوري د سیمنټو د فابریکې خاوندانو تر اوسه د کانو پټرولیم وزارت پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره د تړونونو د نه پلي کېدو پړه تر ډېره د کانونو پټرولیم وزارت باندې اچوي او وایي چې په افغانستان کې د کانونو په برخه کې لویه مسله د کانونو د مدیریت مسله ده چې د کانونو پټرولیم په وزارت کې دننه د کاري ظرفیتونو د نشتون له امله دا وزارت د کانونو په مدیریت کولو کې پاتې راغلی دی. د انټیګریټي واچ افغانستان په نوم د شفافیت د څار د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د کانونو پټرولیم وزارت خپل تړونونه پسه کوي، بلکې د ښاغلي افضلي پر وینا وړاندې هم دغه وزارت یو شمېر تړونونه پسه کړي دي.
ظرفیت د نشتون له وجې نه ستونزې راولاړېږي چې بیا تعلل هم رامنځته کېږي د قراردادونو په پروسه کې. اما په ټوله کې وزارت هغه څه چې درسره کولی شو چې باید یو سالم محیط رامنځته کړی وای د قراردادونو د شفاف مدیریت لپاره، تر اوسه پورې متاسفانه دغه یو شی نه تر سترګو کېږي.
د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې جوي رئیس وویل چې څو ورځې وړاندې دغه وزارت د هرات په ولایت کې د مالګې د کان قرارداد هم د یو لړ عواملو له مخې پسخه کړی و. سید اکرام ابدالي وایي چې غوښتنه دا ده لکه څنګه چې د افغانستان د قانون د تعدیل په پروسه کې دی او کار ورباندې روان دی، باید د قانون لپاره لومړی قانوني چوکاټ جوړ شي او دا ځکه چې کچېري دا کار ونه شي د قانون د پلي کېدو په برخه کې سوزي راولاړېږي.
چې هر قرارداد چې ترسره کیږي باید ټول اسناد په شفاف ډول باندې خلکو لاسرسی ته کېښودل شي. د دې څنګ کې اړتیا ده چې هغه شرکتونه چې په دې پروسو کې برخه اخلي دي هغه رسمي مالکین چې اکثر وخت سیاسي کسان هم کېدی شي په دې کې ووسیږي، نه حکومت دننه او د حکومت باندې زورواکي کېدی شي ووسیږي، د هغوی نومونه هم باید افشا شي تر څو او که چېرته کوم شرکت نومونه پټوي او حقیقت نه وایي نو باید دغه سره کلک چلند وشي، دغه لایسنس او قرارداد باید فسخ شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژي د ادارې د پلټون له مخې افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پریمانه طبیعي زیرمې لري، خو تر اوسه د دغه هیواد د څو کوچنیو قانون سربیره له سترو قانون څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. د نورو عواملو تر څنګ ناامني هم په قانوني توګه د قانون د ایستلو مخه نیولې ده. د لوګر د عینکو د مسو کان چې نږدې 12 کاله وړاندې تړون څه باندې 3 میلیارد ډالرو په ارزښت یو چینی شرکت سره لاسلیک شوی و، د همدغه سي عواملو له مخې تر اوسه ګټه اخیستل ته چمتو شوی نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سره له دې چې په افغانستان کې ښوونه او روزنه له ډېرو ګواښونو سره مخ ده، خو دا ځل ورته د داعش ډلې ګواښ کړی چې پر ښوونځیو به بریدونه کوي. دا چې دا ګواښونه د ښوونې او روزنې وزارت لپاره څومره د اندېښنې وړ دي او د حل لپاره څه لارې چارې لري، د ښوونې او روزنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان کبیر حقمل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل. د داعش لخوانه پر مکتبونو د حملو ګواښ څومره د پوهنې وزارت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده؟
موږ همیشه ویل چې هر ډول کیدونکی ګواښ د پوهنې سیستم یا د پوهنې مراکزو ته هغه زموږ د زده کړې پر ترنګوالي، د زموږ د زده کړو پر دوام او د زده کړو د دوام پر ډول باندې ناوړه اغېز کوي. موږ د ننګرهار په اړه نن شدید ګواښونه درلودل. خوشبختانه نن په ننګرهار ولایت کې زموږ څلور میاشتنیو ازموینو وروستۍ ورځ وه. هر له سبا به زموږ ټول زده کوونکي رخصت وي، ځکه هیڅ ډول اندېښنه نه ده په کار. کورنۍ زده کوونکي او زموږ استادان د هیڅ ډول اندېښنه نه کوي. انشاءالله د رخصتیو په جریان کې وضعیت معلومیږي چې پر کوم لوري ځي، خو موږ ته ډېر زیات مهم د خپلو زده کوونکو او د ښوونکو ژوند ده. تاسو څو ورځې وړاندې ولیدل چې په فراه کې د څو ورځو لپاره نه امنی پیښه شوه، موږ ټول ښوونځي رخصت کړل. همدارنګه که په نورو سیمو کې هم ځینې ګواښونه رامنځته کېږي، موږ احتیاطي تدابیر ورته نیسو.
حقمل صاحب، دا ګواښ یوازې د ننګرهار ولایت مکتبونو ته که نه نورو ولایتونو ته هم داسې ګواښ شوی د داعش لخوا؟
یوازې او یوازې د ننګرهار ولایت ښوونځیو ته وروستی ګواښ شوی. ما ته هغه ورقه هم رسېدلې ده چې ګواښ پکې لیکل شوی. او بیا هم اكيد اندر تایم په ننګرهار کې نن ازمنه پایته ورسیده غواخ سوي وای کنه وای سوي سبا ته به خوندې رخصت وو ترغو چا وا ګرمي کمیږي او برته زموږ درسونه پیلېږي.
bale حقمل ته تاسو مخ کې د فراه ولایت یادونه وکړه چې د امنیتي غواخونو لکباله د پوهنې وزارت مکتبونه الته وټړل. ام د سې خدای مکه کپنور ولایتونو کې امنیتي غواخ موجوده او مکتبونه وټړی اسې بدیل لا رشته دی چې به څه کوي چې د زکونکې د درسونو نور صفات کیږي.
چیرته چې خوندې رخصتي دي موږ هلته په مختلفو لارو یا درسي ساعتونه بیا په نورو ورځو کې ډیره وو یا په ځینو نورو لارو باندې غواړو چې هغه درسي نصاب تکمیل شي. اما هغه خلا د درسي نصاب د نه تکمیلېدو او د خوندې د ماشومانو د بار پاتې کېدو یو خلا منځ راځي چې متاسفانه د دې کرغېړنې جګړې د دې ناروا جګړې او د دې ناروا استفادو او ګټې اخیستلو پایله ده او متاسفانه اغیز یوازې زموږ پر ماشومان او زموږ پر راتلونکي پرېږدي.
حقمل صاحب د دا ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره حکومت په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت څه کولای شي؟
هر څه چې د ګواښ په توګه ښوونځي ته متوجه کیږي او د دولت وسلوالي مخالفې ډلې د ښوونځي پر وړاندې د خپل ګام پورته کولو لپاره دیو جواز په توګه کاروي غواړي پر دولت فشار راوړي او سرټولو خط پرې قدوي تداخلي چې چون دولت د خلکو لپاره خدماتو ترجمان ده دولت د خلکو لپاره د خوندې د دروازو پرانستلو ترجمان ده بیان دوی د استفاده کوي. نو دا چې څه د موږ له لاسه یا موږ له خوا نه دي سوي چې دوی ته به نه ورکو سبای و نه کو او چې دوی بیا د بهاني و نه کی دوی د قانون ماتون کی دولت پر وړاندې ولاړ او د حکومت تخریبون کی دالي فکر نه کوم موږ کارونه دي چې دوی ګواښونه ودروي یا د دوی ګواښونه تشویق کی دا د دوی خپل چاري دي چې ولس یې خپې ځنی چې سبا د دوی پر وړاندې قضاوت کوي چې ولس سره دښمنی چا کوله او خدمت چا ورته کوي.
bale په امنیتي ادارو باندې د مکتبونو د امنیت د ټینګښت لپاره فشار شي.
زموږ امنیتي ملي ادارې هر ورځ لګیا دي د ولس امنیت د خوندي کولو لپاره مبارزه کوي هر ورځ قربانيان ورکوي. متاسفانه په دې لړۍ کې د دوی ګواښونه خلک ویروي او زموږ پر فعالیتونو باندې تاثیر کوي. همیشه د ملي امنیتي ځواکونو ته متوجي دي او همیشه تر هغه حد پورې چوارد چتوان او ورکیا موجوده دي چې ټول باندې مقاومت کوي او مبارزه کوي.
bale مننه حقمل صاحب کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په جنوبي وزیرستان کې د پښتنو د شغورن غورزنګ په یو رهبر علي وزیر تر وسلوال بریده وروسته اوس هم سیمه کې حالات کړکی چندي. نور تفصیلی پر پورت کې اوري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي خلک د غورزنګ د مشر علي وزیر هرکلی ته ورغلي وو چې ځایي طالبان هغه طالبان چې پاکستاني ګوډ یا ښه طالبان او یا د امن کمیټې بولي ورغلل او یې ووهل او خولې یې ور وسوځولې. د دې په ځواب کې خلکو لاریون پایل کړ او د پاوز پر ضد یې شعارونه ورکړ. د سیمې اوسیدونکي وایي تر دې مظاهرې وروسته پر مظاهره کوونکو ډزې وشوې. څلور کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شول.
بالکل بجنګلی کسانو یو مشر عین الله شکم دې امن کمیټي وال دې هغ گروپ او ملنګ امیر اداه گروپ وال وو ټول ګډه وسره امن کمیټي 2007 مایدا شکم ونه کې شوی دا هغه کې د امن کمیټي دغه طالبانو دوی ته امن کمیټي نام ورکو. نن هغه کمیټي هغه 2007 مایدا یې ماته کړل او دغه بې ګناه عوامي مړک.
د پاکستان دان ورسپانی لیکلی په بریټ کې دوه د پښتون ژغورنې غورزنګ او دوه نور عام ځایي کسان وژل شوی دي. په سیمه کې وسلواله تنلار ډله چې ګواکې په مظاهره کوونکو ډزې کړي د مولوي نذیر د ډلې په نوم یادیږي. مولوي نذیر حکومت پلاوه وسلوال مشر وو او په 2014 کال کې د درون په بریټ کې وژل شوی وو. د وانه د تاوتریخوالی او د دزو پیخي پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د سیاستوالو ولسی مشرانو او فعالانو خبرګونو نه پاره ولیدي.
او بیا بل عموم د ټول پښتانه سره که په پاکستان کې دي که د پاکستان بار په جهان کې چیرې دي دا خواست کوم چې دوی په کار ده چې د یو متحد او منظم ملت په توګه د دې ناوړه خلاف په جهان کې هر چیرې بین حکومتي ادارو ته بین ملل ته په شاورونو کې هر چیرې پرس کانفرنسونه وکړي جلسې وکړي جلوسونه وکړي او د دې خلاف د یو متحد ملت په حیثیت ودرېږي.
د دغه پیښې نه وروسته منظور پښتین په خپل فیسبوک کې په وینا کې د پاکستان ادارو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې په وانه کې د خلکو په مخ کې پوځیان د طالبانو تر شا ولاړ وو او په خلکو یې ډزې وکړې.
پی ټی ایم آئین آئین کول خو د پاکستان فوج او ادارې طالب طالب او دهشتګرد دهشتګرد ساتل، دا د دوی موقف و. دهشتګردي د دوی ادارې د خلکو تنګول شروع کړل، د دوی فوجانو د خلکو تنګول شروع کړل، د دوی رینجر د خلکو تنګول شروع کړل، د خلکو وهل، د خلکو نه موبایل غلا کول، د خلکو نه ټوپۍ سیزل، درې څلور وړ کارونه په خلکو باندې تشدد کول چا کړی دي؟ د پاکستان ادارو کومې کومې ادارې؟ د پاکستان په ټولو نه لویه اداره فوج، پسې بله لویه اداره یې طالبان، پسې بله اداره یې آی اس آی، ایم آی رینجر، دغه ادارو دغه کار کوي.
د وانی یو شمیر اوسیدونکو او عیني شاهدانو ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې حالات سم نه وو او ځایي طالبانو د غورځنګ پلویانو ته ویل چې هغه خولۍ د نه پسروي چې د پښتون د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خولۍ په نامه شهرت پیدا کړی. نن په کابل کې دینی علماو فتوا صادره کړه چې په افغانستان کې ځانمرګي حملې او چاودنې حرام دي، خو یو ځانمرګي غونډې ته نږدې ځای کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول او وکه سوي وژل، نه یې زخمیان کړل. دا لومړنۍ فتوا نه ده چې د ځانمرګي حملو او چاودنو په باره کې صادریږي او حرام بلل کیږي. سوال دا دی چې دا فتواګانې ولې نه منل کیږي؟ نقص چیرته ده؟ مخه څنګه نیول کېدی شي؟ نن د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې په همدې موضوع د دوه تنو ملمنو سره غږیږو. تاسو ټولو نه مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.
د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مخامخ ملاقات لپاره په واشنگتن او پیونګ یانګ کې چمتووالی روان دی. پاک لای پاموکی رپورټ.
تیره اونۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له استاد سره وکتل. هغه د کیم جونګ اون له خوانه ولسمشر ټرمپ ته یو لیک ورکړ او دای تایید کړ چې د سنگاپور عالی غونډه به په خپل وخت وشي.
دا بهیر به د جون په 12مه په سنگاپور کې پیل شي،
خو توقعات به ډیر محدود وي.
موږ هلته د دې لپاره نه ځو چې د جون په 12مه کوم شی لاسلیک کړو، موږ هلته د دې لپاره ځو چې یو بهیر پیل کړو. ما نن هغوی ته وویل په سړه سینه کار وکړئ، موږ دا کار یا په چټکۍ سره کولای شو او یا هم په کراره.
له شمالي کوریا سره د تیرو مذاکراتو یو تجربه لرونکی ډیپلومات وایي دی ویریږي چې دا به د ګډو عکسونو اخیستلو یو ستره ننداره وي، خو سره له دې هم پکار ده دا عالي غونډه ترسره شي او بیا هم ترینه ګټه ترلاسه کولی شو.
کامیابی څه شی ده؟ زه فکر کوم چې کامیابی د اټوم او یا توغندیو د ازموینو بندول دي او د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو تخریبول دي.
د ولسمشر ټرمپ اداره د سنگاپور له عالی غونډې نه مخکې په خپل پخوانی دریز د شمالي کوریا په اړه ولاړه ده.
موږ به د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مصوبو باندې کولو ته دوام ورکړو. له شمالي کوریا نه به بندیزونه هغه وخت لري کړی شي چې د غیر اټومي کولو په لور داسې اقدامات څرګند کړي چې تصدیق یې کېدلی شي.
د سو خبرونو سرخط لرو. دینی عالمانو په یوې فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه له دینی اړخه ناروا او غیر مشروع بللې ده. همداشان د کابل پولیسو ویلي دي چې د دینی عالمانو د غونډې سره نږدې په ځانمرګي برید کې اووه تنه وژل شوي او نهه ژوبل شوي دي. په قندهار کې یو دینی عالم او د موی مبارک د جامع جماعت خطیب په یو غلچکي برید کې وژل شوی دی. د جمهوریت اشرف غنی د فرمان په اساس د قندهار د سرپوزي د زندان یو سلو پنځه تنه زندانیان خوشې شوي دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو لیکل شروع شوي دي او د فرانسې په پایتخت پاریس کې پولیسو د مهاجرو یو کمپ چې اکثریت پکې افغانان اوسېدل نن ړنګ کړی دی.
درنو اوریدونکو، پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هېروئ. خدای مل شي.